می دولس نیمې شوې احمد تکل ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
هندي چارواکي وایي چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب را روانه غونډه کې ایران، روسیا او د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې. دا غونډه د هند او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د افغانستان په شل کلنه جګړه کې نږدې 70,000 افغان سرتیری او همداراز د 2001 کال د اکتوبر له 1 د 2018 کال د اګوست تر پایه 1,910 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په پام کې لري چې د کورونا د وبا په اړه د بحث لپاره د بهرنیو چارو د وزیرانو یو آنلاین غونډه راوبولي او پر دې بحث وکړي چې څنګه د دې وبا مخه نیول کېدای شي. په بغداد کې د ایران پلو شیعه معترضانو او د بلوازد پولیسو ترمنځ د اخوډه پر مهال یو اعتراض کوونکی وژل شوی او لسګونه کسان ټپیان دي، او د امریکا په یو ژوبان کې دوه کاګه یا کفتران په کورونا وایرس اخته شوي دي. دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د دې حیواناتو د اخته کېدو خبر ورکول کیږي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم په دوی منیمای کې د زهرو کاروان خبرونه درته خبرو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري.
د اسلامي امارت ټول په دې نظر ده چې دا د ټولو په زیان ده، هم د افغانانو هم کلک د باندې د ټولو په زیان ده. نو دغه شی چې هغه زموږ خلکو ته زیان رسوي له هرې نکات څخه قطع اجازه ورنه کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شل بستریز روغتون جوړ شو.
شپه راکشن استم ما دغه ډاکټر ته سرسر تور کې مال خدای شکر دی چې شفاخانه درسته ډاکټران درسته لیږي.
دا چې له کورڅ خدمت متادینو سړل پر متادینو څنا وړه غیز کوي په دې اړه مل ارواپو میوان هوشمن سره مرکه کړي ده.
د کورن سره سوي متاد دا یو ستونزه ده چې په کور کې ووس دا ستونزه ټولنه ته راځي کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي.
د حضرت په نوم یو متاد وایي چې یو نګدی انډیوال په چل او فری په نشو اخته کړم.
ما سره به یو ول کار کول هم د خپل کوسي منطقي نفر نیو. نو بیا هغه په دې مواد باندې زلګ لګ را وستلم. زنه په دې مواد کې جدا مواد دي.
او د پروګرام په پای کې به یو ډرامه کې واوري چې د جمیلی میړه شفیق ولی بلخزه کوي او ملګری ورته څه مشوره ورکوي.
شفیق جان ته عجیب خبره کوي. شکر دی خدای هر څه درکړي دي. کور، میرمان، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های د چا له حاله څه خبرې؟
ولی څه خبره ده ما ټوکا.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار اداره وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید بندولو توان نه لري. سیګار په خپل تازه راپور کې وایي چې نه یوازې دا چې په جنو ولایتونو کې نشئی مواد د طالبانو مالی سرچینه ده، بلکې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې په کلیوالو سیمو کې د طالبانو مخالفت ډیر شي او دا مخالفت به د طالبانو د حکومت د کمزوري سبب وګرځي. خو طالبان وایي دوی پوهیږي چې نشئی مواد افغانستان او نړۍ ته زیان رسوي. له همدې امله د دوی حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیرغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلی چې د روان میلادي کال د اګست میاشتې له 15 منیټې څخه بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د وضعیت په اړه هیڅ یوې کورنۍ او بهرنۍ ادارې کوم راپور نه دی خپور کړی. سیګار ویلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې امریکایي ادارو خپل ټول فعالیتونه بند کړي دي. د سیګار پر راپور کې د طالبانو د حکومت د ویان د اګست میاشتې وینا ته هم اشاره شوې چې ویلي و له نشه یي موادو سره به مبارزه کوي، خو سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول رسمي ژمنه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادي راډیو ته ویل چې طالبان پوهیږي چې نشه یي مواد افغانستان او نړۍ ته زیان لري، له همدې امله به له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
افغانستان اسلامی امارت په تیر وختونو کې حاکم و، نو دا د مخدره موادو کرکیله د صفر تر اوستلې و، او اوس به هم ان شاء الله د همدې پالیسی څخه کار اخلي او اسلامی امارت ټول په دې نظر ده چې دا د ټولو په زیان ده، هم د افغانانو هم کله کله باندې د ټولو په زیان ده، نو دغه شی چې هغه زموږ خلکو ته زیان رسوي له هرې نکاح څخه قطع به اجازه ورنه کړي.
د سیګار پر راپور کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د دوهم مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی او رئیس الوزرا د سیاسي مشاور نمونه هم په داسې ډول یاد شوی چې د سیګار په وینا په تیرو وختونو کې د نشه یي موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورن بلل شوی وو. دا خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې بزګر د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو د بل فصل لپاره ځمکه چمتو کوي، خو دا بزګر وایي چې دوی ته تر اوسه د طالبان حکومت په رسمي ډول د کوکنارو د نه کرلو په اړه خبر نه دی ورکړی. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي که په تیرو شلو کالو کې د طالبانو او نشه یي موادو کاروباریانو اړیکو ته وګورو، نو دا به ګرانه وي چې طالبان به دومره ژر د کوکنارو کښت بند کړي.
د جهانیانو غوښتنه هم دا ده چې باید دوی مواد مخدر مقابل کې مبارزه وکړي، خو متاسفانه طالبان یو نوی تعهد لري. تعهد یې هغه شل کلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو دوی سره کړی دي، دا یو نوی اخلاقي پور دی، ځکه هغه خپل هم په طالبانو کې ډېر غټ خلک دي، اکثر قاچاقبر او د هغوی سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې. هغوی نشي کولی چې د دې اساسي مسلې دوی تیر سي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي.
په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د نیولو په اړه راپور نه دی خپور شوی، خو د طالبان حکومت د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړی چې په دې کار سره په ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول او پلورل کم شوي او د نشه یي موادو ډیری ساقي خانې هم ورسره تړل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو،
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شلبستري روغتون جوړ شو. د معتادینو د درملنې دا مرکز چې د یوې نا دولتي موسسې لخوا فعالیت کوي، لسګونو کسانو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده. په دې روغتون کې بستر سوي معتادین د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشه یي موادو د پلورونکو مخه دی ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې واوري.
د افغانستان په جنوبی ولایت روزګان کې په لومړي ځل په نشي توکو د روزګ کسانو د غشل بستریز روختون په مرکز ترینکوټ کې د آی ان ایل په نوم د وی غیر دولتي موسسې لوري پالسو. د دغه روختون مشر ډاکټر قدرت الله محمدي وایي چې په یاد روختون کې بعد 15 لور شروع په مخه په نشي توکو د اخته کسانو وړیا درملنه کیږي.
مز دې تم لا تړل د شپه دا کار کامیاب کو د لمړي ځل لپاره مشل بسترز روختن مختولو کې دا چې دا پایا بسترز یا پسل بسترز باندې هم واوري هغه مزل ته د 15 لپاره بلې تم مز دې ساتو.
پا په اورزګان ولایت کې که څه هم تر اوسه پورې په نشي توکو د روژ د کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو د کیر جمهوري نظام پر مهال د نشي توکو پر ضد د مبارزې چارواکو ویلي و چې دغلته شاوخوا 15,000 کسان په نشي توکو روژدي دي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د کورنۍ غړي یې په نشي توکو روژدي دي د یاد مرکز په فعالیدو سره زیات خوشحاله دي. او دیرش کلن اسما په اورزګان ولایت کې په نشي توکو د روژدي کس میرمنه ده. دا وایي کلونه کېږي چې خاوند یې په نشي توکو روژدي دي، چې د نشي توکو تر څنګ یې دا وهل او ډبول او د کور څخه یې توکي هم ترې غلا کوله. دا اسما خاوند چې ډاکترانو تازه په نوي پالیسي ویشل بستریز روغتون کې بستر کړی زیاته خوشحاله ده.
ډاکټر ته د شپې راکښېناستم، ما دغه ډاکټر ته سر سرت ورکړې، ما ویل خدایه شکر دی چې شفاخانه دې راسته ډاکتران دې راستلي دي. هله زه دغو نه خوشحالم چې دی دغه زما سړی بندې کړي، لکه سړی چې مکې شریفې ته ولاړ سي. زه دغه سړی ولم، ما سر یې رامت کړی دی، زما لاس یې رامت کړی دی، سینه مې ورسره بنده وه چې ما لروین مسکو غلا یې بیا رسه کولې د کور چرګان یې راسه وړل، غنم یې راسه وړل، په قرآن د کور څپلۍ یې راسه وړلې، راسه غلا کولې.
اسما وایي که طالبان واقعي اراده لري چې په نشي توکو روژدي کسان له نشو خلاص کړي، نو د نشي توکو د پلور مرکزونه دي بند کړي چې په ترینکوټ ښار کې شتون لري.
د افغانان سره ګورو طالبان سره زموږ دغه شکایت چې دی ساکن ورو کې طالبان سره د طالب په واسه پراده ورو چې ورکی کې توري کې دغه جروین خرڅې دي رینیان راوړي، ساکن راوړي په دروازه پر اشتیاي بنجان کې برتي لکه دی چې په دیو کور کې چول کې ورک دي کې روپي دي چې نه واخی جبر دي کې نه دی لکه
د دغه روغتون د پرانستلو په لومړۍ ورځ د تمې خلاف لسګونه په نشي توکو روژدي کسان په خپله خوښه دغه روغتون ته راغلي وه څو خپله درملنه وکړي، خو دغه روغتون یوازې د 20 کسانو د بسترې دو ظرفیت لرلی چې ګڼ شمېر یې بیرته ناهیلې د نشو پر لور ستانه سوه. نور احمد یو له هغه کسانو څخه دی چې روغتون ته د درملنې لپاره په خپله خوښه راغلی. دی هم وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور د مرکزونه مخه ونه نیول سي، نو دا مرکز به کومه پایله ورنه کړي.
دا که موږ جوړ سوم د موږ د جوړتیا د ګټه نه لري، ولې چې دا ووت 15 ورځې به جوړې شي، بهژه مرا چې راووت وطن د ساکنو ډاک دی، ځانه پر برابر ووت مې دی ځانه باندې برابرې ته د موسسه یو کاره پیدا کړي چې موږ په کار مصروف سو، باید چې نم د ساکي هغه ژبه په تیرې کې ودرېږي.
پر اورزګان واکمن طالبان بیا خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو او د نشي توکو د پلور د مرکزونو د له منځه وړلو ژمنه کوي. د ولایت مقام استازي حافظ چې د دغه مرکز په پرانستلو کې ګډون کړی و داسې وویل:
هر زمینه پیدا کیږي، الحمدلله وساده ورځ په ورځ نظام مخ پر سمې دوه روان دي، ځکه موږ غادي خادم لرو، نور پولیس هم عسكر لرو، هر څه باندې موږ دا ټول هغه په دیبل نګه کړی دي چې تاسو دغه کسانانو مخه ونیسي. حکومت اوس په تاسو ته معلومیږي چې ورځ په ورځ دا پیروشي نورم پاله کیږي، دي هغه ته موږ پاملرنه وکړو، ټول ته پاملرنه وکړو.
اورزګان ولایت د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د نشي توکو کرکیله پکښې کې زیاته کیږي، او هر کال په لوړه کچه کروندګر په خپلو ځمکو کې د نشي توکو کرهڼه کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې یوې نا دولتي موسسې په اورزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون جوړ کړی دی.
آیا پوهیدل است؟ اگر پوهیدل است چې تریاک د انسان روغتیا ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمی خبري واورو.
چې سره د سینې لار نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض ده، یعنی یو سوک بل سوک د انتقالي کې مثلا تور زیره، سپین زیره، ایچ آی وی ایدز، سیفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دیره. په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي، مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمن زوړي، سړی کم اشتیا کوي، سړی جر جر د باندې د ایصالاتو سبب ګرځي، په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي، په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي. اوګمال زیانون معمولا روجدي توپ ده، یو څوک چې مثلا په خو په 15 ګرامه تریاک نشي راغلی، اوس ممکن په 10 ګرامه تا نشکول رانش بل اغا ساری ناروغی ده، کوم کسان چې په اوجمال کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي، بل روانی امراض ده، روانی امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دیته وای خو سنغه جوار خپګان معمولا په دې اشخاص کې ډیر ده 15% کسان چې جوار خپګان لري زانوجن هغه یو عامل ده.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسی ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. جین کورنۍ خپل موتاد غړي په زور له کور سړی او په درملنه کې مرسته ورسره نه کوي، خو ارواپوهان وایي چې د کورنۍ دا ډول چلن موتادینو قدوي کوي او ډیری تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې له کور څخه د موتادینو سړل پر موتادینو څه ناوړه اغیزه کوي. یو کورنۍ باید څه وکړي چې موتاد غړی له کور څخه وتلو ته مجبور نشي، او که یوه کورنۍ خپل موتاد غړی په زور له کور څخه سړلی وي په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا موتاد بیرته کور ته راولي؟ په دې اړه ملا ارواپو میوند هوشمند سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ولې ځینې خلک په زور د خپلې کورنۍ موتاد غړی له کوره سړي.
څو عوامل کېدای شي، یو خو دوی په کور کې شخړه کوي، اعصاب خرابوي، کوي جنجال جوړوي، تر څنګ یې د باندې جنجالونه دوی کور ته راولي. باندې چا سره جنگی وي یا د چا مال یا چې شي پټ کړی وي، غلا کړی وي، دغه تر څنګ یو د دود او فرهنګ له لحاظ هم کېدای شي چې دوی تاثیر لاندې راشي کورنۍ، یعنی که چیرې د دوی اولاد د متات په صفات یا د متات په جامو کې دوی کور ته وزي نو نه وزي، د دې په ځای چې کورنۍ دې سره کینی او د دې مشکل پاکلی او سره وغږیږي، تداوی کې شفخانو ته یې راولي. متاسفانه چې غیر مسلکي برخورد ورسره کیږي، دوی نه پوهیږي چې یو نفر کله چې مریض کیږي د هغه سره باید مریض غوندې برخورد وشي، یعنی د هغه نه توقع داسې نه کیږي چې یو روغ نفر نه کیږي. نو دوی غواړي چې دغه مشکل بخې د خپل مخ نه ایسته کی، او دا مشکل په دغه رقم د خپل مخنه ایسته کوي چې خپل مریض د کور نشړي. پال دی چې دا د حل لار نه ده او دا کار باید دوی ونه کوي.
له کور څخه د معتادینو شړل خپل پر معتادینو څنګه وړا غیږي؟
یوازنې تاکیګای چې کورنۍ د متاسفانه غم دوی له لاس ورکوي چې د مسلکی لحاظ نه دغه سرمایه ساتیابی ورته وي، یعنی دغه سرمایه هم دوی له لاس ورکوي. بل اخره دوی خیابانی یا په کوڅو خارو په پیادهروونو کې سرګردانه کیږي، به سرپانه کیږي. کله چې مریض د کور نه شړل کیږي، مریض پاینده کې په نورو جرمونو په نورو مشکلاتو باندې اخته شي، غلای ډیر شي، نور خلک سره شخړه ډیر شي، بل اخره دغه مریض د یو حالت نه چې د تداوی لپاره آماده وي یا د دل لپاره چې د مشکل ایسته شي، مشکل زیاتیږي. او د دې ترڅنګ کېدای شي چې مریض که چیرې مخکې کورنۍ ورسره وو یا کور کې تګ راتګ کول، د یو مواد نه استفاده کوله، اوس مجبوریتونه زیاتیږي، خپل مواد تبدیلوي چې دا ورته د صحي لحاظ نور نقصونه ورته رسوي، مختلف مرضو باندې اخته کیږي.
له کوره د معتادینو سړل د معتادینو کورونو یې ته څه ډول ستونزې ورپېښوي؟
رواني لحاظ کورنۍ باندې اغیزه کوي شي چې دوی په تشویش کې وي چې د مریض یا زوی چیرې به وي، دا په څه مشکل کې به وي. بالاخره دا تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي، او اندسې کورنۍ د تل لپاره متاسفانه بې سرپرسته پات کیږي، او اندسې مریض هم بې سرپرسته پات کیږي، چې د دواړو ته هم مریض هم کورنۍ ته غټ ستونزه ولړی.
له کوره سړل سوی معتاد ټولنې ته څومره سرخوږی دی؟
د کورنۍ سره سوی معتاد مونږ او تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې اوس دا ستونزه ټولنې ته راځي کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي، اندسې مزاحمتونه کیږي، په غلا باندې لاس پورې کوي، د جرم سطح جګیږي، اندسې تر څنګ ټولنه ورسره نامنظمه کیږي. کیدای شي چې نور خلک دې ته مخه وکړي په ټولنه کې د احتیاط کچه لوړه شي.
یوه کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړي یې له کور څخه وتلو ته اړ نشي؟
په اول سر کې کله چې دوی پوهیږي چې د دوی اولاد یا د کورنۍ غړی په احتیاط باندې مخه کړی ده، دوی د شفاخانې ته مراجعه وکړي. مونږ فامیلی مشورې لرو، دا مشورې دې ونیسي، کیدای شي چې خپل مریض په کور کې په هماغه طریقه چې دلته ورته مشوره ورکول کیږي د کورنۍ لپاره خپل مریض د کور نه ونه شړي، او تقریبا مسلکي برخورد ورسره وشي، او تر څنګ یې کوي چې خپل مریض په کور کې وساتي. او دا کوم مریض یا کوم کس چې دوی مواد مخدر استفاده کوي، د مریض په سترګه ورته وګوري او د تر څنګ دې سره په محبت باندې برخورد وشي او ستونزه ونه پښتنه وشي چې ستونزه چې شي دا ولې ته دا کار کوي تر څنګ که د کار زمينه ورته برابره کی د نظارت لاندې ونیسي کېدای شي چې مریض په کور کې پاتې شي او بل اخره تداوي شي ان شاء الله چې روغ بیرته کورنۍ ته وګرځي.
کې به کورنۍ خپل معتاد غړی په زور له کور څخه سړلې وي په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا معتاد بیرته کور ته راولي؟
کچېره یو متات په زور کور نه شړل کیږي دا یو غټه ناامیدي مریض ته مخه کیږي متاسفانه. خو بیا هم کچېره د دوی مریض د وزارت صحت له خوا نه راوړل کیږي شفاخانو ته د لار نه کچېره دوی کورنۍ سره تماس ونیول سي دوی پوه سي او د دوی دندل ته کېدای شي چې یو تفاهم ورسره وشي هم مریض هم دوی کورنۍ سره کېدای شي چې د مریض بیرته کورنۍ سره یو ځای سي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کور څخه د معتادینو سړل د دوی د درملنې پروسه ټکنۍ کوي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
که چیرې یو مریض سرمایه ساتیابي ونه لري، سپورتر ونه لري، د کور له خوا نه حمایه نشي، دا یو ستونزه ده چې مریض صرف په خپله نشي کوی چې بیرته زر صحي حالت ته وګرځي. که چیرې کورنۍ ورسره همکاري وکړي، د کورنۍ ډاډ ورسره وي، کورنۍ حمایه ورسره وي، د کورنۍ لطف محبت ورسره وي، د پیوازي په وخت کې مریض ته راشي، د ته ډاډګیرنه ورکړي، داسې مریض فکر کوي چې زه مثلا کورنۍ لرم، د ما پوښتنه کوي، ارزښت ورته معلومیږي چې زه کورنۍ ته ارزښت لرم. کله چې مریض د دې جینه رخصت کیږي، د دې په تداوي کې ډېر ښه رول لوبوي شي. دا مریضان چې کور نه شړل سوي دي، دا سپورتر نه لري، د کور غړي ورته نه راځي، کله چې دوی رخصتيږي دوباره ډېر زر مواد ته مخه کوي. کله چې دوی نه رخصتيږي دوی کور نه لري چې بیرته لاړ شي خپل کورونو ته، خپل کور سره یو ځای شي. او کوم مشورې چې دلته د مریضانو لپاره کورنۍ سره کیږي، دغه مشورې دوی نه اخلي، د دوی پروسه ټکنۍ کیږي، مختلفو نورو موادو باندې اخته کیږي، او د دوی مواد د استفاده کچه ډېریږي او تر څنګ نور مریضۍ باندې اخته کیږي. نو ځکه د دوی مریضان تداوي سخت ده نسبت په هغه مریضانو باندې چې کورنۍ ورسره مال ده.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې له کوره د معتادینو سړل هغوی نور هم نشو ته اړباسي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. درو دېرس کلن حضرت له دوو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې په خوا د خپل سیمه تکړه خټګر و وای چې احتیاط ډیر کمزورې کړایم، اوس ته په خوا غوندې پیسې نسم ګټلای او کله کله خو آندا چې د نشو لګښت هم له خپل مور څخه غواړم. دا چې حضرت ولی او څنګه په نشو اختاسو او د نشو له عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ له همکار سره د زړه خواله کړې ده.
زه خپل ټیټ ګلکار یم، ګلکاری مې په پاکستان کې زده کړې و. تقریبا د 2 کال 2.5 کال مخته ما سره به یو والک کار کول، هم د خپلې کوسی منطقې نفر مې وو چې هغه به ما سره سهار نه مازدیګر پورې کار کولی. ما کار ټوله اجاره وه، نو بیا هغه په دې موادو باندې زه لږ لږ راوستلم. زه نه پوهېدم اول کې چې دا مواد دي. دا غالک چې و زمونږ همسایه دی په سګرټ کې څکول، بیا هغه ما لاس لاندې به چې ولاړ و سګرټ به چې ولګول، زه خو په کار به مې سر ټیټ وو. نو ما به ورته وویل چې تمه راباچه مې سګرټ ته د آخري یک دود دود، هغه دوه دوده به ما باندې داسې ولګېدل لکه لکه غر. بیا ورځو نه یوه ورځ له دالک ما ته وویلې چې زه چرته کار لرم، سبا ته نه راځم. یو دوه ورځې مار چې مه راځه، خو ته یقین وکړه چې سبا تقریبا داسې یو 10-11 بجې چې شلې دا کار هیڅ خوند نه راکولو. کنی زه به چې سهار لاړم، ما به 3 بجې 2:30 بجې سیمنټو مساله به ما جوړه کړه تر غرمې پر به ما خشکاري توله. خو دا هغه وخت چې راغی چې داسې هلک به ما ته سګرټ راکولو، هیڅ دا کار ته مې تبه نه لګېدله. بس بیا دغه غرمش ولا ډیر په مشکلاتو پر می غرمې پر ځان ورسولو. هغه انرژي ما په وجود کې په ختمېدو و چې دغه 2 کال مخته ما لرله. کار می کولو ډیر کم، تقریبا یو 2 میاشتې مخکې بس بیا می کار پرې خودلو. چا به چې کار نه راته وي ما زه تکلیف لرم، کولای می نشلو او سلا نه وا. ما په وجود ډیر تاثیر کړی و. دا هغو انډیوالانو سره زه نشلم کېناستی چې 24 ساعت به ورسره ناست وم. حافظه مې ضعیفه شوه، وجود مې کمزوری شو، حوصله مې نه درلودله. تقریبا دغه دوه کاله او څلور میاشتې پنځه میاشتې مې کار کولو. د دې کار نه مې باسلې ورځې شپږ سوه اووه سوه پنځه نیم سوه روپۍ به ماته پاتې کېدلې. نو بیا به ما کور کې هم شکر ورکولی. ما کور ما په مټ باندې و، ځکه اولاد لرم، مور و پلار ما سره اوسي. پیسو ته احتیاج نه وم، داسې ځکه لاس کار مې کولو. بیا په دغه آخري کې تقریبا دا شلو ورځو کې اتلس ورځو کې بې پیسو کېدلم. کنیشه مې نه کولی. اوس به ما ژوند حالات ډېر تغیر کړي وای، ولې چې اول ما نه خپل کار پاتې شو، خپل کسب پاتې شولو. په منطقه کې مثال هغه خلک وو چې ما ته ویل چې کار وکړه، هغو ښه ښه ځایونه جوړ کړل، مګر ما به ورته کتل. نو ما ژوند به یعنی دې حالات کې نه و، لکه دا اوس زه پښیمانه یم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله درې اولادونه لري، خو یو یې هم جوړ نه دی. د چا لاسونه، د چا پښې، او د چا سترګې کږې دي. د جمیلې میړه شفیق غواړي چې د روغو اولادونو لپاره بله ښځه وکړي، خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی د ډاکټر ته ورسي او د ستونزې اصل علت یې معلوم کړي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار انوره، خدای چې کله کله د میلې لپاره غږ را باندې کې، کته نه وای په کور کې به مې زاره چاودلې وای.
شفیق جانه، تا عجیبه خبره کوي. شکر دی خدای هر څه در کړی دي، کور، میرمان، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های، د چا له حاله څه خبرې؟
ولې څه خبره ده؟ ما پوکا
ستا خبره سمه ده، خدای هر څه را کړی دي، خو اولادونه نه لرم.
ولې؟ ته خو درې اولادونه لرې.
تا زما اولادونه لیدلي دي چې څه ډول دي؟
نه والا، ما نه دي لیدلي.
درې اولادونه لرم، خو یو یې هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده، د بل لاسونه کږه دي، او د بل هم پخه کږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف، ریښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم، له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په مینتوب هم کړی و،
نو څه وکړم؟ ته چاره را وښایه.
تا و میرمنه دي ډاکترانو ته ورشئ، که په هر چا کې علت و او علاج یې کېدو، علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې، خدای به نور اولادونه درکړي.
دا هم ښه مشوره ده. بس سبا له خیره زه او میرمن مې ډاکټر ته ورځو. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه وروره، مهرباني.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه راځه وروره، په دغه چوکۍ کې نه راځه خورې تم په دغه چوکۍ کې. ښه، څنګه شو وروره؟ معاینات مو کړل؟
هو ډاکټر صاحب.
تیراکه؟
ها دارا ډاکټر صاحب.
تو درې چیزې ورې وګورم. اوهو خورکۍ، ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوې، خو تا وویل چې زه هیڅ عمل نه کوم. دا دې دلته په معایناتو کې هر څه ښکاره شول.
ډاکټر صاحب څه خبره ده؟
رورکه، ستا میرمنه د تریاکو نشه کوي.
څه شی د تریاکو نشه کوي؟
دا دې په معایناتو کې هر څه معلوم دي. څو کاله کېږي دا تریاک خوري.
ښه، ته تریاکي؟ ها ای بې شرمې،
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوي دي، ټول د تریاکو اثر دی.
ډاکټر صاحب، نو تریاک زما له اولادو سره ساړه لري.
تریاک پر امیدوارو میندو ډېر بد تاثیر کوي، هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کوي.
وای خدایا، ژوند مې لکه چې تباه شو.
خیر دی خورکۍ، ژاړه مه. ورورکۍ، ښځه دې نوره جوړه ده، د معتادینو شفخانې ته بوځه، علاج یې ډېر اسانه دی. شکر دی دواړه ځوانان یاست، خدای به نور جوړ او سالم اولادونه در.
سوال ډاکټر صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ول 0 9000 او 15000 90 مندل شي.